أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العلي العظيم. سورة النساء دريم آيات أو سلورم سفارة فدي آيات كريمة أو راتون كتو نور آياتو كي الله جل جلاله زيني أحكام بيانوي چتر إسلام وران دي دا كوپر پا وقت كي كافرانو پر مظلومانو باندې ظلم او تیری کاوه. د مظلومانو او کمزورو اړوند احکام دي چې الله بیان کړي. په مخکې آیات کریمه کې الله جل جلاله د یتیمانو یادونه وکړه چې تاسو د یتیمانو مالونه مه خورئ او تاسو د یتیمانو مالونه داسې مه کوئ چې ښه مالونه ځینې اخلي او کمزوري مالونه ورکوئ. نو دغه د یتیمانو اړوند چې کوم حکم نازل شو دا ورپسې آیات بیا د یتیمانو نجونو په اړه باندې دی. د یتیم اړوند پرون موږ خبره وکړل چې یتیم هغه چاته ویل کیږي چې تر بلوغ مخکې یې پلار وفات سي. یعنی دغه ماشوم لا بالغ سوی نه یې پلار یې وفات سي، دې ته ماشوم الک ویل کیږي یا یتیم الک او یتیمه نجلۍ. دغه پسې آیات کریمه دا اوس چې مو تلاوت کی په دې کې د یتیمو نجونو اړوند حکم دی او عمومي د نکاحو اړوند حکم دی. هغه په دې ترتیب باندې چې کفارو به داسې کول چې کله به یتیمان نجونې ورپاته سولې نو دغه د یتیمانو نجونو کمه ترکه مال چې به د پلاره څخه ورپاته و نو د دغه مال د خوړلو په خاطر به یې دغه یتیمان نجونې راواخیستلې او یا به یې په خپله نکاح سره وکړل او یا به یې خپلو اولادو ته په نکاح وله ورکړلې. غیر د دې سره چې د هغو خوښه ده یا نه ده خوښه، یا به په خپله په نکاح واخیستلې یا به خپلو اولادو ته په نکاح وله ورکړلې. کله چې به یې دا کار وکړي نو هغه انجونې چې وې او ورته به مهر په خپله خوښه کښېښوي او بیا به یې نه وله ورکاوه او هغه مال چې به د یتیمانو نجونو و هغه به یې په خپل کور کې راوګرځاوه. الله جل جلاله دغه آیات کریمه نازل کړي. د بخاری شریف یو حدیث هم شته چې هغه حضرت عائشه رضی الله عنها روایت کړی دی چې یو کس خپله وریره هغه په نکاح واخیستله او د هغې باغ چې و نیمه حصه باغ هغه یې هم ځینې راوګرځاوه. دغه د وراره حکم بل یو دی. امام بخاری شریف چې کوم روایت کړی دی هغه د وراره مال یو کس خوړلی و، دا په قریبانو کې یو څوک انجلۍ وه چې دته یتیمه پاته وه ده په نکاح واخیستله. داسې ترتیب و. الله عز وجل دغه آیات کریمه نازل کړي و ټولو انسانانو ته خطاب وکړي چې کومې یتیمان نجونې چې تاسو ته پاته شي که څه هم د دغه یتیمانو نجونو په خپل کور کې ورکول خو جایز دی، و عدل پکښې شرط دی. هغه عدل دا دی که چیرې تاسو وېرېدلاست چې دغه د یتیمانو نجونو حق ستاسو څخه خوړل کیږي یا د دې یتیمانو نجونو مال ستاسو خوړل کیږي یا مهر نسی ورکولی، نو تاسو دغه یتیمان نجونې په نکاح مه اخلئ او مه یې خپلو اولادونو ته په نکاح وله ورکوئ، بلکې ستاسو لپاره الله جل جلاله پراخه مځکه پیدا کړې ده. تاسو ولاړ شئ بل ځای نکاح یې وکړئ. تاسو ته نکاح کول جایز دی. دوې درې څلور یو حکم دا پکښې ثابت شو چې که څوک چاته یتیمه نجلۍ پاته سي او خپل اولاد ته یې په نکاح وله ورکوي، خپله په نکاح اخلي، په دې خاطر باندې چې دا یو بې ولوره نجلۍ ده یا د دې نجلۍ مال پاته دی هغه به هم ماته پاته سي، دغه کار سخت حرام دی، الله یې منع کړي، دا کار به نه کوي. البته که یتیمه نجلۍ په کور کې وه تا و خپل زوی ته په دې نیت وله ورکول چې مال دې نه خواړي او د دې مهر دې نه خواړي
اول کی نور مقاصد دی پک شو لټول چا اصلاح و د انجلی لپاره هم خیر او استاد زی لپاره هم خیر او نکاح جائز ده خو کدی نیت دا او چې دا ول ورن لري یا په اصلاح باندې د دې مال و پاته سخت کبیره گناه ده ځکه هغه خو مظلومه ده او هغه خو ماشومه ده یتیمه ده هغه صلاحیت نه لري ته چې هر ډول عمل وسره کوي هغه د ځان دفاع نسي کولی او نه عقل او فکر لري چې د خپل ځان لپاره سرنوشت وټاکي نو د یو چا د مظلومې ورځې څخه بد استفاده کول ډېره لویه ګناه ده. الله عز وجل په ظلم په اړه باندې ډېر ژر په قهر کېږي نو ډېر ژر به انتقام الله د خپل مظلوم مخلوق ته څخه واخلي. یو دا حکم الله عز وجل پکښې بیان کړی دی. دوهم حکم الله عز وجل په دا آیت کریمه کې دا بیان کړی دی چې تر اسلام وړاندې خلکو عادت داسې درلودې چې نکاحې بیې کولې، لس نکاحې به یې هم کولې، شل نکاحې به یې کولې، چې زړه به یې ورته وویل هغو نه نکاحې به یې کولې، او پر ښځو باندې به یې داسې ظلم کاوه چې کله به یې قهر او غصه ورته راغله دستي به یې هغه ښځه طلاق کړه، سبا به بیا بېرته په خپله نکاح کې داخله کړه، شل طلاق یې هم ښځو ته ورکول. د طلاق لپاره معیار نه و معلوم او د نکاح لپاره معیار نه و معلوم، ځکه ورپسې آیت کریمه کې راځي دی ښځو ته میراث حق هم نه ول ورکول. یو کس چې نوی مسلمان شو د غیلان په نوم باندې و دی چې په اسلام کې داخل شو لس ښځې په نکاح کې وې. نبی علیه السلام امر ورته وکړ چې دا شپږ ښځې د نکاح څخه لرې کړه. قیس بن الحارث د دا کس په نکاح کې اته ښځې وې او د نوفل بن معاویه په نکاح کې چې په اسلام کې داخل شو پنځه ښځې وې. نو دا چې دی نکاح ته معیار نه معلومه ښځې مظلوم مخلوق و دوی به ظلم ورباندې کاوه، نور ظلمونه وحشتونه هم دوی د ښځو سره کوله تر داسې اندازې پورې چې ښځې ته یې د مهر حق نه وله ورکاوه. که به یوه ښځه کونډه سوه نو هغه ښځه بیا ډېره بدفاله وه، نو ډېر وخت به داسې راغله چې دغه کس چې ووژل شو د دې قریبان به راغله هغه ښځه به یې ووژل. ته داسې بدبخته یې ناسی یې تا خاوند ووژل شو بیا به چا په نکاح نه اخیستله، ول دا بدفاله ده او تر یوه کاله پورې په کوټه کې کلف وله ورکاوه، بند یې وله ورکاوه. او کله چې به یوه ښځه په میاشتنۍ ناجوړۍ کې وه چا خبرې نه ورسره کولې په کوټه کې به یې کلف کړې وه او دا یې نجسه بلل. تاسې ظلمونه وحشتونه دغه کافرانو پر ښځو باندې کول، ځکه هغه ښځې چې وې مظلومې وې، ماشومې نجونې او بیا یې ژوندۍ ښخولې، یتیمان چې مظلوم به وه پر دې به یې ظلم کاوه. تا کارونه دی کول د اسلام دین چې رالی یو په یوې دغه د دوی ظلمونه له منځه یووړل. یو ظلم یې پکښې دغه و چې دوی به پر ښځو د نکاح معیار نه معلومېدي. نو الله جل جلاله په دغه آیت کریمه کې د نکاح معیار معلوم کړی دی. که چیرې یو سړی نکاح کول غواړي نو دغه سړي ته جایزه ده چې نکاح وکړي، یوه دوې درې څلور، تر څلور به لابد ورته جایز نه دي. خو دغه څلور ښځې چې یو کس په نکاح اخلي دا به هم د عدل سره وي. که چیرې یو چا عدل د دې څلورو ښځو په منځ کې کولای سوای نو څلور ښځې هم په نکاح ورته اخیستل جایز دي، درې هم جایز دي، دوې هم جایز دي. او که چیرې عدل نه سوای کولای نو دغه کس لپاره یوه ښځه په نکاح کې اخیستل لازم دي. د داسې اندازې پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې چا دوې ښځې په نکاح اخیستې وې او د یوې په حق کې یې ظلم کاوه او دا بل ته یې پوره حق وله ورکاوه، د قیامت په ورځ به په داسې حال باندې راشي دا یو طرف به یو کوږ وي. نو تاسو د ښځو په منځ کې عدل کوي او که چیرې مو عدل نه سوای کولی یا مو ترتوان وتلې وه نو بیا یوه ښځه په نکاح واخلي. نو نکاح کول که یوه وي که دوې وي که درې وي که څلور وي دا جایز دي، البته عدل پکښې شرط دی. او یو خو دا د ښځو رواج وي چې هغه ښځې طبعاً داسې وي چې هغه د یوه ښځه بلابود که یې خاوند په نکاح اخلي دا بیخي یو لوی ظلم بولي. دا ظلم نه دی. که چیرې یو خاوند کولی سي چې عدل وکړي دا هیڅ ظلم نه دی، بلکې دا یو جایز کار دی. د ښځو لپاره دا مسؤلیت دی چې خاوند یې بله نکاح کړي دا ظلم بولي، بلکې دا جایز کار ته که ناروا کار وایي په دې به یې غاړې بندې وي او په دې کې به یې غټه ګناه کړې وي. خو دا پکښې خاوند ته شرط دی چې هغه به عدل کړي. که عدل نه سوی کولی دا دوهمه نکاح ورته حرام. په هر صورت باندې دا دوهم حکم دی چې الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې بیان کړی دی، ځکه الله عز وجل فرمایي وان خفتم که چیرې تاسو ویرېږئ الا تقصدوا دا اصلا الا تقصدوا ان دا لا تقصدو شتاسو با انصاف و نکری فلیتا ما فحق دا یتیمانو فانکحو فستاسو نکاوی کوی ما حق نکاوی طاب چ خوشی وی لکم استاس در من النساء د شد سخه مسنا دوی و ثلاث در و رباع چلو دوی شد هم په نکاح اصل د تجایز دی درې شد هم په نکاح اصل د تجایز دی څلور شد هم په نکاح اصل د تجایز دی تر څلور برابر شد په نکاح اصل جایز نه دی حرام دی او دا سی ظلم کول ور باندې حرام دی لکه څنګه چې تر اسلام مخکې کافرانو کاوه دا څوک چې دوی شې په نکاح اخلي درې اخلي څلور اخلي د دې لپاره هم دا شرط چې عادل بوي فإن خفتم پس که چیرې تاسو ویریږي الله یعنی ان د دې څخه لا تعدلوا چې تاسو به انصاف ونه کړئ سي په منځ کې د دې دوه شذو په واحده تم پس بیا یو شذ کوي کوم انصاف نسو کولای نو یو شذ په نکاح کې اخستل او ما ملکت او یا هغه وینځان د ځان سره ساتي ملکت چې مالکان وي ایمانکم شلا سنست تاسو یعنی هغه وینځان چې تاسو یې مالکان یاس چې اوس نست تر اسلام په شروع کې تر ډیره وخت پر وینځان وي خو اوس نه منځ ته لید ذالک دا کار چې دی ادنا نشې دی الله تعولو ان وجیت لا تعولو چې تاسو به ظلم ونه کړئ یعنی د ظلم څخه لري کار دی دا چې تاسو دوی درې څلور شذ وکړئ د عدل سره یا یو شذ وکړئ کوم عدل نه سوی کولی دا نږدې دی تاسو د ظلم څخه لري کی تاسو د بل حق څخه لري کوي قانون داسې دی د اسلام په هر حکم چې اسلام ښوولی دی او هر حکم چې الله عز وجل وضع کړی دی په هغه کې یو حکمت وي د اسلام قانون داسې دی چې نه به د ښځو حق خوړل کېږي او نه به د نارینهو حق خوړل کېږي دغه د دنیا نظام چلول او د دنیا په نظام کې شرعي احکام تطبیقول دا د انسانانو په ګټه دی هر حکم چې انسانانو تر پښو لاندې کړی دی حتما یې تاوان لیدلی دی دلته چې الله جل جلاله و نارینهو ته تر څلورو ښځو پورې د نکاح اجازه ولا ورکړې ده بلابود یې نه ده ورکړې ځکه که چیرې ذاته اجازه ولا ورکړي نو بیا به د ښځو حق تر پښو لاندې سي د ښځو په حق کې به ظلم راسي او که یې چیرې د یوې ښځې د نکاح اجازه ورکړې وای د بلابود ښځو د نکاح اجازه نه وای نو دا هم تجربې ثابته کړې ده په دې وروستیو وختو کې د اروپایي مملکتو کې د دوو ښځو پر نکاح باندې من اوله کېدل قانوني چې څوک یو شذ په نکاح ستاسو نو دا ټول دنیا ته ثابت اسوله چې د فحش او د زنا بازار په اروپایي مملکتو کې تر ګرځي دنیا اول نمبر شو نو د زنا او د ناروا او یو لوی لار خلاص او طبيعي دا دنیا ثابت کړی ده چې د شذ شمیر تر نارینه و ډیر دی کچی دغه شی اسلام ته تطبیق کړی وای چې د هر نارینه لپاره یو شذ په نکاح کې وای نو بیا به حتما په دنیا کې ډېرې داسې ښځې پاتې سوي وای چې هغه بې نکاح وایي بې واده به وایي نو حتما به هغه زنا او فحشا او ناروا ته اړ کېدلی نو اسلام د دې لپاره چې ښځې مظلومې دي او ښځې کمواقع دي او د ځان کفا خپله نسي کولی په نارینهوو کې بیا الله طاقت یې شدي د رزق و روزي پیدا کولو په اړه باندې نو الله جل جلاله و نارینه ته امر کړی دی چې تاسو د یوې دوه درو څلور ښځو کفایت هم کولای شي تاسو هغه په نکاح کې اخیستلی شي او د هغو رزق او جامه یې پر دغه نارینه وو باندې واجب ګرځولی ده چې تاسو په خپل توان به او په خپل قوت باندې د دې رزق و جامه ور پیدا کړي نو د اسلام په هر حکم کې دغسې یو حکمت موجود وي په دې آیت کریمه کې د ولور خبره کېږي تر اسلام مخکې به دا کفارو داسې کول چې وښځو ته به یې ولورونه نه ورکول په زوره به یې په نکاح اخیستلی که به یې ولور ورکاوه نو تریو تندی لکه په زوره سي ځینې اخلي یو ناروا کار چې کوي نو په داسې ترتیب باندې به یې ولور ورکاوه ولور ورکول دا د یو ډول عیب ګڼئ په الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې د ولور حکم بیان کړي چې ولور دا د ښځې حق دی تاسو به وښځو ته ولور وله ورکوئ په خپله خوشحالۍ باندې دا د دې حق دی الله عز وجل عادل ذات دی د خلکو تر مابیځ یې پوره پوره عدل کړی دی تاسو وګورئ وښځو ته د ولور حق وله ورکړی دی او نارینه ته بیا د طلاق حق وله ورکړی دی ښځه کله نارینه په نکاح کې داخله سي د ښځې دخوا طلاق نه ورکول کېږي نارینه طلاق وله ورکوي نارینه د طلاق حق لري، ښځه د طلاق حق نه لري. الله دغه طلاق په بدله کې بیا و ښځې ته د ولور او د مهر یا د ولور حق ونه ورکړی دی. ښځه د ولور حق لري، نارینه یې نه لري. یعنی که چیرې ښځې ته نارینه ولور ولور نه کړي، نسي کولی چې ښځه په نکاح واخلي. که در څو چې ښځه په خپله خوښه هغه ولور ورپرېنږدي یې ورمعاف نه کړي. په هر صورت باندې د ولور اړوند به څه خبرې وکړو. ولور یا مهر اخیستل دا د ښځې حق دی. په دغه مهر او ولور کې نه پلار حق لري، نه ورور حق لري، نه مور حق لري، هیڅوک حق نه پکښې لري. دا د هغې ښځې حق دی. کله چې د یوې ښځې لپاره مهر ولور کښېښودل شو، نو د دغه ښځې چې وکیل هر څوک و، پلار یې وکیل و، ورور یې وکیل و، اکا یې وکیل و، ماما یې وکیل و، دغه مهر او ولور به و هغه ښځې ته ورتسلیموي. بیا د هغې ښځې خوښه ده په دغه ولور باندې د کور کالی کوي، بسترې کوي، او چا ته یې بخښي، خپل ځان ته کالی پکوي، د ځانه سره یې ساتي. دا د دې حق دی. کله چې ولور ښځې ته ور ورسېدی، دغه خاوند دا حق نه باندې لري چې تا ولې د پلار د کور نه دی راوړی، کالی دې نه دی راوړی، او تر تکانو بسترې دې نه دی راوړی. دغه مهر او ولور شریعت ته دې دپاره نه دی وضع کړی چې تستې ښځې ته ورکړي، ښځه دې نو د هغې خوا پلنډې بسترې و، کالي و، لوښي د ځانه سره راوړي. تا د ښځې حق. کله چې نکاح وکړل، د دغه آنه څخه، د تیکې څخه پر خاوند باندې کالي هم لازم دي، جامه هم لازمه ده، بستره و تلتکې هم پر خاوند لازم دي. ولور خو به جلا ونه ورکوي، تلتکې هم پر خاوند لازم دي، او غاب و ګیلاس و چایبر و د اوسېدو شیان دا هم پر خاوند لازم دي، سرای هم پر خاوند لازم دي. دغه ولور چې ښځې ته ورسېدی، پلار ته یې په خپل سر باندې دا ولور راواخیستې، خپل یې وخواړي، ورته حرام دي، مطلق ورته حرام دي، هېڅ ورته جایز نه دي. او که چیرې پلار په خپل سر باندې راواخیستې په دغه ولور باندې، و ښځې ته بسترې پر خپل طبیعت ورجوړې کړلې، دا حرام کار دی. بلکې ښځه پوسه خپل یې حق پوسه، کور پکې نه پکې، ورېځي هر څه چې پکې، دا د ښځې حق دی. دا حق دغه د زوم کورنۍ نه باندې لري چې ته دا ښځه به حتما د ځانه سره کور ته راوړي، بلکې چې نکاح وسو د هغه رئیس به جامېم دی ورکړي، خو رقم ورکړي. دا حق دی الله عز وجل ونه ورکړی. لکه نارینه ته چې حقوق ورکړي دي، ښځه نه ولې نه وایي چې دا حق ولې د خاوند دی؟ نارینه به هم دا نه وایي چې دا حق ولې د ښځې دی. الله عادل کړی دی په خپل منځ کې. نو دغه مهر او ولور الله عز وجل په دغه آیت کریمه کې فرمایي چې تاسو په خپله خوشحالۍ باندې ولور کړئ. ته داسې اندازې پرې کتاب دا لا هم لیکلي دي، وایي که چیرې یوه ښځه پلار ولور کړه او مهر یې پلار واخیستې، یو څه یې وخواړي، دغه ښځه واده سوې نه وه، د لور څه یې بخښه وغوښتل، وایي دغه بخښه د لور نه صحیح کېږي. ولې؟ ځکه چې دا واده سوې نه وي، نو حتما پر دې باندې حیا، شرم او د پلار احسانونه چې دا یې کوچنۍ لور کړي وي، هغه غلبه ورباندې کوي. پلار ته نه سي ویلی چې زه نه در بخښم. هغه وخت بخښه صحیح کېږي چې دغه نجلۍ واده شي، اولادو والا شي، بیا کولی شي بخښه یې ورته جایز. نو په دې کې ډېر احتیاط کول په کار دي چې یو سړی راولاړېږي، 3 لکه و 4 لکه و 15 لکه روپۍ د واده په ورځ مصرفوي، په خلکو مېلمستیاوې کوي، نو دغه حق دې نه خوري د ښځې. که چېرې په خپله خوښه باندې هغه ترې شي تېره شول، او دا یې وویله چې په دې باندې زه کور کوم، کالي کوم، خاوند ته وړم، پلار ته وړم، ورور ته وړم، هغه دغه اختیار دی، پر هغه ممانعت نشته. نه به یې ځینې اخلي او نه به ورته وایست. دا خو نو بیا بېخي غلط رواجونه دي په دا ځینو سارا او ځینو ځایو کې شته. الله دې هدایت ورته وکړي ټولو ته چې کله یوه ښځه پلار ورکړي او هغه ولور راواخلي د ښځې ته کور په وکړي، نو بیا چې کله هغه ښځه واده شي په هغه کور کې، نو بیا هغه خواشانې و، هغه نورې ښځې چې دي چپه ورسته خبرې ورته کوي، تا کور لږ راوړی دي، پلانکۍ شی دي نه دی راوړی، ستا پلار ته موږ ولور ونه ورکړی وو، دا خبرې دې ښځو ته حرام دي، او د دغه ښځې ځورول په دغه ډول باندې حرام دي، دغه ښځو ته الله عز وجل دوزخ ونه ورکوي. که چا کړي دا اوس چې د الله څخه مغفرت وغواړي، بخښنه دې وغواړي، نه یې خاوند ته جایز دي چې ورته ووایي چې تا ولې د پلار له کوره زه دا پلانکۍ شی نه دی راوړی. وم دغه ولور چې تا ول ور کړی دی د خدای ظالم دا خود دې شج حق دی دا به په جوب کې اچي ستا د فارې نه دی ور کړی الله چې تا ته وکور پدر کی نه د خواجه د فارې ور کړی دی نه د خاوند د خور او د بل قریب د فارې ور کړی دی دا خبره مطلق حرام دی او د دې څخه ځان ساتل لازم دی اڅ بناوه که چا شی ور کی وره کی کنه کی ور نه کی ور پلارم حق نه لري ورورم حق نه لري پلار کې نن کاوه د جوب دی ول ور کی چې دا زدا شی ور کو ورور کې نن کاوه د جوب دی ول ور کی دا انجلی په ول ور کی حق نه لري هغه دا دی یو مسله چې په هغه مخ آیت کریمه پر اړه درلوده چې مرزه بیان کوم د زینه می هوتله هغه دا چې دغه احتمال انجن چې چاته پاتې سي د ماشوم ته په وخت کې نکاح کول جایز دی کنه جایز دی دا اړوند د فقہ شریف یو مسله ده ماشوم انجلی چې بلوغ ته نه رسیدلې پلار یې په نکاح ورکولای شي نکاح یې په نکاح ورکولای شي پلار او د پلار پلار دا دوی په نکاح ورکولای شي کله چې په نکاح ولا ورکړه بیا چې دا ماشوم بالغ شو نو بیا دغه انجلی به حتما هغه نکاح قبلی د دې د پاره د اجازه نشته چې زه ولې په ماشوم ته پلار دغه سره ته ورکړم ځکه د پلار شفقت ډیر دی د نکاح شفقت ډیر دی نو بیا د نکاح نه سماتواله او کما شومه انجلی ورور ورکړه په کوشنیوالی یا کا ورکړه یا ماما ورکړه یا مور ورکړه دا د انجلی چې کله لوسی ځوان سی بلوغ ته ورسی شي د لری اختیار سره چې داغه نکاح سی کی او کې نه سی ځکه د ورور شفقت کامل نه دی دا کا شفقت مهرباني کامل نه ده د مور عقل کامل ندی شذ خو بیا ناقص العقل دی دا څه ځای به ورکړی وي چې هغه به د ماشوم د دنیا او د آخرت خیر نه وي پکشه نو دا ماشوم انجلی که چیرې ځوان اسول کولای شي که خوښ اسول هغه نکاح وکړي که نه سو خوښ چې ضرور ورکړی وم اکا ورکړی وم چې دا ځای نکاح نه کوم خو پلار که ورکړی و ځان نسو سم که ورور ورکړی و اکا ورکړی و ماما ورکړی و مور ورکړی و بل کری ورکړی و ځار پلاس ورکړی دا دې د حق ستا ځای ځای نکاح نه دا شی لازم دی او دوهم شی په هغه شوبو کې چې مال دوی شته هم چاته جایز دي درې هم جایز دي څلور هم جایز دي هغه نکاح چې سړی کوي البته په دې کې یو شی ډیر مهم دی یو څوک چې نکاح کوي دا شذ رضایت شرط دی ځینې داسې کسان شته چې زه خپل نکاح ته ورغلم چې هغه سپینځر وي د اویاو کال سپینځر یا د اتاو کال سپینځر وي په ډیرو پیسو باندې یو انجلی غوښتي وي کچیر د دغه انجلی څخه کما حق هو پښتنه وسی هغه په دې نکاح نه درس نو چې راځي نسول دغه نکاح نه ده د زنا ده خدا به سړی نه هر سړی به پر بل بد څه قیاس کی لکه پر ځان باندې څه قیاس کی نو دغه نکاح چې د پر ډیرو ډیرو پیسو یې ورکی ځوانان انجونی وسپنجورو ته ورکی دا حرام دی په هیڅ صورت نه دی جایز کچیر یو ځوان پر خپل زړه باندې دا شیر عمل حس کی کچیر یو څوک ماته د اویا او کال سپنسری سره نکاح وکي زو به راضی سم یا هیڅ کله نو یو ځوان انجلی هم هیڅ کله د اویا او کال سپنسری سره په نکاح ناراضی کیش نو چې رضا نسوه نکاح راتلای نه سي چې رضا د دواړو طرفو نه راغله نو دا فلار سخت ګناګار دی په دغه کار باندې او سپنسری دې هم د ځان سره دا قیاس وکي زه خپل یو نکاح ته ورغلې وم په درایي او افاته د چیش کلا چا ورته وای یو سپنجری سړی ته چې شته غوښته او په شلا کورپی باندې چې د نکاح ځای رالی زور ته ام دغه شته چې تا غوښته ده د سپنسری ده ځوان ده را ته وای چې یا او خو مار از کړه ده عمر زه په صورت پرېږ ده د څو عمر ده هغه یو سړی را ته وای وای ته کښنی انجلی غوښته ده شپاړس کالو انجلی نو مال نه ده نکاح تړم او دا نکاح نه ممکن ده چې سیږي چې شل واره وایم خپل لري وای چې او خپل په پیسو ور کړی ده خو خرڅ کړی ده کله شل واره د عقد نکاحي وکم هغه د شذ رضایت ممکن نه دی چې تل مسان ځوانان ولري او ته درېم او څلورم شذ کې نو دا د پلوروته هم حرام ده او هغه څوک چې په نکاح اخلي هغه هم حرام ده شپنجر دي هم نکاح وکي دوه هم دي وکي درېم دي وکي څلورم دي وکي ایوا دي وکي البته چې د سره کوفي داسي لکه دای چې دی هم هغه څوک شذ په نکاح واخلي یا د سره چې مناسب وي تاسو شته د پنکان نه اخلي د چا حق تر څو نه لانی کی په زور نه دی پلار داسې کی چې خپل د اولاد آینده خراب وي دا دې مسلې دا غمخ کی آیات اړوند وي خو زما یې رسوله اوس راځو به ته د ولور موضوع ته الله عزوجل فرمایي واتو النساء تاسو ورکی او شذو ته صدقاتهن ماهرون اول ورون د دین احلاف خوشالي سره فان طبن لكم کچیر یو شی وبخشي وتاوس تعم شيء يو شيء منه ده ديوال ورسخه نفسا فخشالي سره فكلو فاستاس وخري دا شيء هنيئا خوش هزم او مريئا بلا تزراره بلا تبنا كتشير دي فخبل خاش فإن طبنا لكم عن شيء من كتشير دركي ده ديوال ورسخه يو شيء نفسا فخشالي سره فكلوه هنيئا مريئا بيغم يوخري كي فخبل خاش بان يوال دوال ورس يو شيء دركي او که تاسو په زوی ځین اغست یا مداغه شتلنه و دا کار به حرام دی. مخکې پر دې ډېر څنګار وسو چې تاسو خپل مالونه د دې سره د یتیمانو سره مه ګډوئ. پر دې ډېر څنګار وسو چې تاسو د یتیمانو مالونه مه خورئ. اوس نو دا خبره ده، یو سړی وایي چې د یتیمانو مال سور اور دی، په سیات کریمه کې راځي. نو یتیم د اتو کالو د لسو کالو یتیم دی، دغه مال دی په لاس یې ورکوم چې ځا ماشومه دغه دې مال دی، دغه دې پیسې دي، وایخله هر چم چې پکې اوغه دې مځکه ده، هر چم چې پکې ستا په واجه به سبا زه دوزخ ته لوتلی یم، تاسې به هم نه کیږي. الله وایي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، تاسو مه ورکوئ بیا عقلانو ته کوم عقلانو ته مالونه د ستاسو، التي هغه مالونه جعل الله چې ګرځولي دي الله فاک لکم ستاسو دره قیاما سبب د گزارې، ورزقو تاسو رزق ورکي هم ودی ته فيها په دغه مالو کې، وکسوهم تاسو جامه ورکي هم ودی ته، وقولو وایس لهم دی لره قولا معروفه، نیکی نیکی خبرې ورته کوئ، پر سر یې لاس ورتیروئ، ظلم مه ورسره کوئ، مال یې په لاس مه ورکوه، ځکه ماشوم خو کم عقله دی، هغه د مال په خیر او په شر باندې نه پوهیږي. ماشوم که سودا وکړي نو ماشوم سودا موقفه ده، وایه موقفه، هغه د ولي تر اجازه پورې موقفه ده. ولی ځکه ماشوم تیروزي خطاوزي د لسو شی بیا په سل روپۍ رانیولی، د سلو روپو شی بیا په لسو کړي، سودا یې صحیح ده که صغیر تمیز کوونکی و، امتیاز یې د ښو ده بد کولی شو، خو البته د ده مشر ولي سرپرست د هغه تر اجازه پورې موقفه ده. که هغه ولو صحیح ده، صحیح ده که ولي بد سودا ماتیږي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وقولو لهم قولا معروفا، ښه اوس نو یتیمانو مالونه چې ما ساتلي دي زه یې نه ورکوم، جامه په دې مال کې ورکوم، نفقه ورته ورکوم، تر څه وخته پورې د ځانه سره وساتم دا مال. ماشوم چې څونه قدر سي، یتیم چې څونه قدر سي، زه مال ولا ورکم. الله یې په دا پسې آیت کریمه کې حکم بیانوي، وایي تاسو داسې وکړئ، دغه مالونه چې د یتیمانو ستاسو په لاسو کې دي، تاسو یتیمانو ته جامې او نفقې ځینې ورکوئ، نو دا مال د ځانه سره وساتي وساتي وساتي، کله چې ماشوم د نکاح تر حده ورسېدی، ځوان سو، نو بیا یې وګورئ. که چیرې دی ښه پوه زیرک هوښیار و، نو مال داسې ور وسپاره چې دغه دې مال دی، دومره مې در مصرف کړی دی، دومره مې در ګټلی دی، ما ته پاته سوی دی، زه ستا ولي وم، دغه دې مال دی، وایخله الله دې تا ته ښه ژوند درکړي. او که چیرې یو ماشوم ځوان سوی و، بلوغ ته رسېدلی و، بیا هم کم عقل و، البته و لیونی و ناپوه، نو بیا وای مال مو ونه ورکوه، نو بیا تر 50 کالو پورې انتظار ورته وکړه. 50 کالو ته چې یتیم ورسېدی، که یې چیرې تر 50 کالو پورې عقل پوره سو، یا تر 50 کالو مخکې عقل پوره سو، په خیر او په شر او په سودا او په کاروبار او په ژوند زندګي پوه سو، ورکه که تر 50 کالو پورې لا نه سو پوه، بیا یې مال وسپاره، که لیونی دی، که فرصت دی، هر چم چې دی. نو تر 50 کالو پورې چې نو نه سم، دا یو داسې ناجوړه ده، کېدای شي د ژوند تر پایه دی نه سم مال وسپاره. په دا آیت کریمه کې الله دغه حکم بیانوي چې دغه مال به ته تر دغه وخته ساتي. وابتلوا اليتامى وازمایاست یتیمان، حتی تر هغه وخته پورې، اذا هغه وخت بلغو چې ورسېدل النکاح، و حتی د نکاح ځوانان سو، نو بیا ازمایشت وکړئ، که پوهان و مال ولا ورکه، فان آنستم، کچیر تاسو پیدا کی منهم د دې څخه رشتن هوشیاري چې ځوانان سو، تاسو وازمایاست که مچیر مو شارز نیولی دل پوهان ول، فتفعو فستاسو ورکی ایلیهم ودیت اموالهم مالون ددی، او ولا تأکلوها، تاسو مخری دا مالون اسرافا، پا اسراف سر و بدرارا پا چابکی سر. دا یو بلا خبر الله عز و جل و منز که کی و اکلا چی اتمام زوانان سو، تاسو وازم ایس کچیری و شاران و خمالون ایولا ورکی، کچیری و شاران نو، نو بیا انتظار و توقی تر 50 کالو پوری، مګر دغه مالونه چې ستاسو سره دي، تاسو ورساتئ په دې کې تاسو تقوا وکړه. تقوا دا ده که یو سړی غني وي، د نصاب مالک وي، هغه دې د دې یتیمانو یو روپۍ نه اخلي، د الله دپاره دې دغه د یتیمانو مال سره ور اړئ، ور اړئ په تجارت کې، ور واچي ځکه ته دې بزګر ودرئ، اصلاح هغه پیسې دې چا ته په مزاربت ورکړي، د دې جامه او نفقه دې پکښې ورکړي. او کچیر دغه ولی چې دا د اهتمام مال یې ساتل دي دا مسكين وي غریب وي د نصاب مالک نه وي او ضرورت ولري نو دغه مال څخه کچیر دومره قدر واخلي چې د گزاره کوي کی په دې شرط سره چې اسراف پکښ ونه کی چاوه کی چاوه کی به باقی سره اخلاص نه کی بلکې هغه دې چې خدمت کی دا خدمت په اندازه پیسې لکه مزدوري غونډه داسې شی واخلي دا ورته جایز دی الله فرمای وي تاسو د دې مالونه که مدغه سپورل په چابکی مخوري په اسراف مخوري په څونه اندازه احتیاط چې مناسبه په هغه اندازه احتیاط وسره وکړه خپل د اجرت کو اندازه غونډې مارجن اخلو خو کنی غنی وي شتمن وي ځان ځنی وساته مې خپل یو رکل امه پس آیت راځي سخت عذاب پکښې دی ولا تاکلوا تاسو مخوري هذا عملنا اسرافا فزاتي سره وبترارا په تلوار سره ان په دی واجب باندې یکبرو چې دوی لوی نسی او بیا به ما څخه مالونه واخلي نو تی ژر ژر خلاصې چابک چابک یې خوري چې ژر دا مال خلاص شي که بیا لویان سول نو بیا به دا مالونه زما څخه واخلي بیا به ماته شی پاته نسي داسې مه کوه ومن هغه څوک کانه که چیرې و غني غني و فلیستعفف ځان دې وساتي نو چې خوري یې ورپې جلا نه خوري ومن هغه څوک کانه که چیرې و فقیرا مسكين فليأكل فسوج يخرب بالمعروف فنيك طريقه سره دی مسكين دی غریب دی دربدار دی د اهتمام مالونه ورسره دی نو هغه د اهتمام مالونه دی ورچلئی یا سر ور اړی ور اړی ور ساتی مزدوری غوند دی واندازه پیسې جن اخلي خپل دی او فاذا دفاتم فسكل چتا سور کوي الیهم وديت اموالهم مالونه د دی فشهدوا فشهیدان ونسی علیهم پر دی باندې شیطان ولا ورکی زکه چې وخت بیا دی بیا اساس سره اختلاف ونه کی چې تا د پلاټ تر کمات نه د تسلیم کړي فرض دی خدای یو شت طریقه ده د امر د وجوب لپاره نه دی خامخا لازم نه ده چې باندې شیطان باندې ونیسه خو شت طریقه ده چې ونیسه وکفا بستی بالله فالله عز وجل سره حصیبا شحساب کو للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون دا ټول د مظلومانو اړوند دي د فسید و درې آیاتونه له هم داغه موضوع اړوند اول واری خو الله جل جلاله و ټول انسانانو ته امر وکړي چې تاسو د ټول مخلوقات سره احسان کوئ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ټول انسانان تاسو قربان چې دغه سره ښه سلوک کوئ شبر خور دو سره کوئ او ورپسې بیا د یتیمانو ماشومانو او یتیمانو انجونو اړوند احکام بیان شول چې هغه مظلومانو داغه څخه ورسته ته اعتماد ورسته نو بیا شدي دا په ټولنه کې ضعیف قوم دي د دې سره احسان کوي د دې حق ولا ور کوي الله لري الله عز وجل استاذ لپاره هر ځای حاضر او ناظر دي ته دا مو وایي چې دا چا حق وکړم الله جل جلاله ډیر ژر ستاسو حق اخستل شي الله دا کوله چې هغه پر تابانه غالب د خپل الله د پاره د چا پروا مې لري چې څوک څه سړی دی یا بد سړی دی دا الله په خاطر باندې هغه با عزت سره یک به عزت سره تخپل حق ولور کوه وازو خو ستاغم نه ما خستې ته که شریف انسان که سپک انسان څه تاسو کوم خو زه خپل ځان غا ما خستې هم خلاص ما سره حساب کی تخپل ځان په خاطر به اچ خپل حق ولور کوي کنر وی که شذ وی که یتیم نارینه وی که یتیم انجلی وی ته ټول حقوق ور پربای کی په دې ته کلمه کې الله پاک بیا د عامو مظلومانو چاغه یتیمان جنې یتیمان القان شذ د دې اړوند یو حکم بیانوي تر اسلام مخکې قانون داسې و کافرانو به داسې ویل چې د میراث حق هغه څوک لري چې پر آس سورلی کولی سي د دشمن مقابله کولی سي د غنیمت مال ټولولی سي دا درې شرطونه به وي که دا درې شرطونه په چا کې موجود و هغه میراث وړلی سي که دا درې شرطونه پکښې موجود نه و میراث نه سي وړلی نو په دې کې ښځې داخلې نه وې ښځو خو پر آس ورلی نه سوی کولی دشمن سره مقابله نه سوی کولی جنګ یې نه سوی کولی یتیمان الفان چې کوشنیان به وه هغه پر اسانو نه سوی سپرېدلی د دشمن مقابله یې نه سوی کولی یتیمان انجونې هغه خو د دشمن مقابله نه سوی کولی نو کافرانو به د میراث څخه ښځې هم محرومې کړې وې ښځې ته به میراث نه ورکوه چې دسته حق نشته هغه که به د لوږې مړه کېدل او که به د لوږې څخه یو ماشوم اولادونه مړه کېدل دې ظالمانو زړونه یې لکه ډبرې غونجې داسې وه څوک چې خپلې لوڼې په قبرو کې شخیرو دا به څنګه زړونه وي سخت ظالمان او وحش خلق او وحشت او ات زړه نه باندې سودل کیږي نه ایتمان او الفان ته میراث ورکاو نه شوز ترکاو نه ماشوم جن ته ورکاو الله جل جلاله په دایته کریمه کې دا حکم بیانوي وای کنا لري نه کې شجن نه دي د مور او پلار او د قربانو څخه چې کوم میراث او پاتې څه پاغه کې د دې حق ستا حتمان به ورکوي لږ به کډیر وي نر وي که ښځه وي ځوان وي که کوچنی وي د ټول حق ستا لرجالې نارینه و لره نصیب حساس ستا مما د هغه مال څخه ترکه چې پرې شوي الوالدانو مور پلار والاقربون قربانو ګور نارینه که د مور پلار څخه کوم میراث پاتې وي د زوی څخه یې پاتې وي د ورور څخه یې پاتې وي د اکا څخه یې پاتې وي په هغو ټولو کې د حق شته خدا بیا د میراث خپل یو قانون لري کله چې یو څوک وفات سي چې خپل اولادونه موجود وه زامنانو لورانې یې موجودې وې دواړه موجود وه نو بیا یې ورور حق نه پکښې لري په دې میراث کې پلار یې لري شپږمه حصه فقط اکا یې نه لري مور یې لري په هر صورت باندې او که چېرې یو سړی خپل نارینه اولادونه نه درلوده لوران یې درلودې وروسته د میراث احکام هم راځي انشاءالله نو بیا که چېرې دوې وې یا تر دوې زیات وې ثلثان یې لوڼو ته ورکول کېږي یوه درېیمه بیا پلار و اکاګانو نور ته هم په حق پکښې رسېږي خو چې پلار یې موجود وي اکا ته هم نه رسېږي په هر صورت باندې خو د قریبانو په مال کې هم په طرقه کې هم سړی میراث وړلی سي د خپل قانون له مخې داسې نه وي چې زوی یې موجود وي نو بیا ورور نشي وړلی که پلار موجود وي اکا یې نشي وړلی که اکا موجود وي د اکا زوی نشي وړلی هغه نږدې قریب چې دی هغه معنی دي د هغه لږې قریب لپاره وللنساء او ستا ښځو لره نصیب برخه مما د هغه ماله څخه ترکه چې پرېږي الوالدانو مور پلار والاقربون قریبانو مما د هغه ماله څخه کله چې لږ وي منه د دې ماله څخه او کسوره که ډېر وي نصیبا یوه برخه مفروضه چې ټاکل سوې ده تاکل لی برخه هر یو پکښې لري که نارینه دي که ښځې نه دي و اذا هغه وخت حاضره چې حاضر سي القسمته و تقسیم ته اولو القربا قریبان حاضر سي والیتاما یتیمان حاضر سي والمساکین مسکنان حاضر سي فرزقوهم پس تاسو رزق ورکي و دیته منه د دا مال څخه و قولو وایاس لهم دی لره قولا معروفا نیکه خبره کوي د دې آیات مطلب دا دی کله کله چې تقسیم کېږي میراث ویشل کېږي نو ځینې قریبان نو مسکنان راشي قریبان یې دا وایي کونجي خدای ما ته هم یو شی پکښې ورسېږي که څه هم د ده څه لرې قریبان وي حق نه وي پکښې ځینې مسکنان راشي وایي میراث ویشل کېږي هر چا ته خپل حق ورکول کېږي کونجي خدای ما ته خیرات راکړي یا یتیمان راشي په دې نیت باندې الله وایي که چېرې د میراث ویشلو مجلس ته دغسې کسان راغله نو د بالغ انسانانو ته چې چا ته شی ور ورسېدي هغه دې د خپل حیثه څخه یو څه څه خیرات ورکړي البته د ماشومانو د حصو څه دی نه اخلي دغه صلاحیت ته چا سره نشته دا یو بل مثال الله عز وجل فرمایي هم د یتیمان اړونده خبره ده وایي ته چې ماشوم اولادونه لرې او ته د بل چا پر یتیمانو باندې ظلم کوې د هغه مال خورې ته پر دې وویرېږه که چېرې ته وفات شوې ستا ماشوم اولادونه پاتې سوه مالونه یې پاتې سوه بل چا دا ستا مال خواړی او ستا اولادونه یې وژې پرېښول ظلم باندې کوه ته به څه فکر وکړې ته خو د خپل زړه بوټي کښېږې دا ته چې د چا یتیمان روزي تا خو هم دغسې د یو چا اولادونه دي دا مال چې د یتیمانو ستا سره در سره دا هم دغسې د یو چا مال دي ولیخشوا دی ویری الذین هغه کسان لو ترکو کفریر جدی من خلفی هم رست در دی ذریتون اولادون او ضعافان ضعیفان خواف و ودی بریج علیهم پر دغه اولادونو باندې فلیتقوا الله پس ودی بریج د الله څخه ولیقولو او ودی وایي یتیمانو ته قولا سدیدا خوږه خبره خوږې خوږې خبرې ورته وکړي حق یې مه خوري مالونه یې ور وساتي ښه تربیت یې وکړي پر خپلو اولادو وویرېږي لکه ستا اولادونه دا هم دغسې د یو چا اولادونه دي دا وروستۍ آیات دی د یتیمانو د مال د خوړلو په اړه باندې نو دا رکو پای ته رسېږي دا موضوع هم خلاصېږي ان الذين بيشك ها كسان ياكلون تشخري اموال اليتامى مالون د يتيمان ظلما فظلم سرا انما رد بل كده خبر د ياكلون دي يخري في بطونهم فنسو كي د دينارا اوروي وسيصلون او جرد تشو سلبس سعيرا سخ او غرموا سوق چې د یتیمانو مالونه په ظلم خوري دا په حقیقت کې اور خوري یو حدیث شریف کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کومو کسانو چې په دنیا کې د یتیمانو مالونه په ظلم سره خوړلي وي نو د قبرو څخه چې راپورته سي تر خولو به یې اورونه راوځي ټوله خلک به یې پېژني چې دا هغه کسان دي چې په نسو کې د یتیمانو مالونه دي او په نسو کې یې اورونه بل دي تر خولې یې اورونه راوځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته ختلی وو د معراج په شپه باندې یې په اسمانو کې بعضې خلک ولیدل چې نسونه یې داسې غټ وو لکه خونې
پستا خونه چې خلق پکښ وسیش او دنه اور پکښ بالو او دا اور یې ماجمیتی لیدل کېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه څنګه خلق دي چې دا نسونه الله دونه اور غټ کړی دي او اور پکښ بل دي دا په سره کوم عذاب اخته دي. جبرائیل علیه السلام راته فرمایل چې دا الله عزوجل نه فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا دا کسان چې د یتیمانو مالونه په ظلم خوړي دا هر مظلوم مال خوړل دا حرام دي ناجائز دي ستا د ځان په تاوان دي. هغه ته که تاوان وي که نه وي هغه ته هېڅ تاوان نه دي ځکه هغه ته خو الله بدله ورکوي ستا تاوان دي هغه ته تاوان نه رسوي ځان ته رسوي. صدق الله العلي.